یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغ لست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 19 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. نن د دسمبر 19 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ سره برابر ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یو ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقوقو نړیواله ورځ د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره برابر ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقوقو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډېر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له 9 کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هېواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼې پر روسیه تور لګولی چې ایران ته یې د حد هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یو برخه ده چې په ترڅ کې یې تهران مسکو ته بی پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر خارونو په هوایی بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته ووتل. د ازادۍ راډیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور خبرو. نن د دسمبر 19 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. پر راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقوقونه علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو.
سنگ کر کے سنگ کر زلیلا
په یو بل راپور کې به ووري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیرې برکې مو دلته تقریبا 50 مالوچ تولید کولای شو، که چیرې برکې مو دلته 7 ساعت کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې ترکیه ل اوکراین او روسیې سره خبرې کوي چې د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهم نیمه کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غکړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام حضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنۍ واکمن چارواکي باید د دې جواب او حساب ورکړي. یونامه زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وځ کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغیزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجه او ناوړه چلن قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړی دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشر روزا اوتان بایوال قوله پر طالبانو غک شوی چې د افغانانو په ځنګړې توګه د نجونو او خوځو په بنسټیزو حقوقو محدودیت پاتې ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږي او د انساني کرامت او بشري حقوقو لارخه اوسنۍ ناورین ته د پایټه کې کیږي. یوناما د سیمال د غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په ځنګړې ډول د نجونو او خوځو لخوا په پراخ سرغړونه تورند. د طالبانو مودو یوناما د غوښتنو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو یې اندې ځواب نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې ټول افغانانو ته په شرایط چوکاټ کې حقونه ورکړل شوې دي. خو طالبانو لښوګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي، نجونې او خځې له کار کولو سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوای د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټول اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خاري حمامونو ته هم د نجونو او خځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیوال ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامدار توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هغه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
Hunger and poverty are increasing an affront to the economy.
لوګو بي وزلي مخ پډيري دوده د سلګونو ميلونو خلکو اقتصادي او ټولنيز حقوقو له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور لمنځه تللی په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تعبیز په پراخه کچه ډیر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو ترڅنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقوقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دی چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پاند باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را پدې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټول افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکلم بانه باندې ولري تر څو پر ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت دی چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. کچیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لري و نه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمی درجه په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوی و چې دوی اولین منبع د اسلام او شریعت و هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بنه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې هر ورځ یو څو یو تن قصاص او واقعا دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دوی واقعا مراد کړی دي. آیا ضرور ده چې په مازار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه او رواني دي د انسان وژنو، آیا هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سي او یو نفر څنګه په عذاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي؟
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیم مشروع اعلان کړي. تر خوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یوچیش نه څه ډېره ویره لري دی د ولس قیام دی او یا د ولس را پاتېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو تر منځ او تاسو پر رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول دا هیڅ معقوله لار نه ده. نو دا یو ښه منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچیل ازادي رادیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمرګولې وکلنینه هنر ته مخه کړې و. نوریاس نوری د قمرګولې د هنري سفر سوابق ته کتنه کړې.
رازا چی او جوړل خو جوړل په ځنګل کې، رازا چی او
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د کوس کونړ د خېوې ولسوالۍ په شګي کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنې یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. د میرمن قمرګل دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لونې او درې زامن دي.
قمرګل هنري ژوند ته کتنه و چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو واوریده.
ازادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لري شي. د ترکیه ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړنۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون تنه غلا او خوراکي مواد لدی لاري صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غلا نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظر دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختي د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکه 55 میلیونه افغانۍ لګښت شاغلي چې په 8 ساعت کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 2 ټنه مالوچ، 2 ټنه غوړي، 5 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجه حبیب الله وايي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمينه برابر شوی.
تقریبا 45 کسو پرې زمور سره شاوخوا کې کار کوي او تقریبا اجه 90 کس غیر مستقیل کار مخالفت مور سره کار کوي او سره مجبوري نو بیا موږ جنریټر ته دغه کړی دي. جنریټر مصرف ډیر دی، برخو نسته. تقریبا په ګډ ورځ کې 8 ساعت یا 9 ساعت برق راځي، هغه پر برشاوي ډیر زیات ده. نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې صاحب نو برابر سیاو تقریبا دا خبر مش خلک پر کار وو چې صنعت هم پالس او خلک هم پر کار وو چې نو په دا هم بس ضرورت شکه یو دا فابریکا مو انشاء الله پاله کړی ده.
د دې فابریکې د کارکونکو بشیر احمد او شاه محمد وای خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوي زیات کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاری وکړي.
چیرې برکه موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ دولت کولای شو. چیرې برک نه موږ دلته 8 ساعت کار کوو په جنریټر ماز مخبل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دولس. او چیرې برکه تقریبا 10 ټنه پر موږ دلته کار کولای شو دولس.
دا د نادار په بچ دین من سره جد دلته بیا درده ماشینانو چوزي د جسه فندانه وزه د فندانه سره بیا غوړي وزه او کنجاره جن جوړیږي دا غسه بیا د صابونم جن جوړیږي. ډیر خوشاله په خپل وطن کې خپل کار کوچ مشته د کار زمينه برابر په خپل وطن کې خو ډیر سره خوشاله. دا یو مشکل دی چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ شي ارسلي خوشاله چې خپل وطن خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پمبدانی فابریکه لرونکو اړدي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې د مهال د پمبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پمبدانی وایي فابریکې او ویش فابریکې ست اوس تقریبا 1500 کسان چې دی چالان یې په 2000 کې د دې سره کار کوي. تقریبا 1500 ټنه دی د ورځې د وړو زر پیاد لري او شپږ زره ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو. د ورځې چې وینه دا 2 کارخانې وچلېږي چې برق او د برق نشتون له امله دا زموږ دغه بیخي په 10 مېسه ولاړ دي چې هغه جنریټر نشي دي نو جنریټر برق په فابریکه د پاره هیڅ کار نه کوي. دا موږ پکې دغه د پاره دي چې خپل لاس بچو تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دا وسالات کې
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې 300 فابریکې فعالیت لري او نوري د برېښنا او یو شمیر نور ستوندو له کبله تړلې دي
له کندهار راپور مو اوریده قدر من اوریدونکو شی به ورستاستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخ کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه وری چې اسمت څاروان چمتو کړي
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړي د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سر لیکته د دې لیکنې په پایل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسیدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرچ برابرول شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلې په دوام کې لولو کله چې تیر کال طالبان وخت رسیدل د افغانستان اقتصاد خواندنه لرله خو د دوی له وخت رسیدو سره نور هم خراب شو د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرص د برابرولو لپاره تر په خو له لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړهونو ډک شوی دی غالب په ورستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خبره کړې ده د دې لیکنې په پایل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې د حقوقي خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستي ودرولې بانکي بندیزونه ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنې کنګل کړې د دې خبرونه پر اصله بهره پر افغانستان د مرستو بندي دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي ایرو ایجا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسئونیت د جدي اندیشنې وربولي او وایي چې افغانان د روغتیا کارمندني او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخي یا تر 28 میلیونه ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري د نیو هیمنټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشري وضعیت لیکنه خبره کړې ده د خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړهونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخېستې چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي بیلابیلو افغانانو د خبرونه ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی لوي خو کافي خوړنه لري او لبل خو د تودولو وسایل خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر څلوېش سل د پوري آیت کم شوی دی
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم بعد السلام مود نوزاد المن ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ما جنگ مستولری موږ په سری کلا کې ډیر د وبو د دغه د خاط څخه ډیر منطقه وچ ده نو خپل خو نه کښ لره من ځکه لره موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خاط په کومه کرا ورسیږي موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدونکو ته سلام علیکم
السلام علیکم یاد علی کارتون اوریدونکو ته نکیل اکرامات مخکې خو به خو ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم په خلانه کې مې په ټلیفون ورته کوو بعضن د سیدای شوې د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرفم ور شو چې امریکا ته په کوجه کې خبرې ورته کوو مصرفم ورې اوس دا څو وخت کېږي چې په نن باندې شو السلام
بله السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام د هلمند ولایت خبري کورو دغه جمع یو ګوره دغه مشکلې دی دغه شاروالي ته نږدې دی په دغه جمع کې دغه زوروال امیران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی خاص پر څوک لري کی څوک بورګي خرسي څوک پټاچی خرسي څوک رور روزانه کی دا خلګو هغه غلشبین چې د شپټ امیرانې جوړ کړي په ودا کتر وسه نړۍ د لیدل ته چې څوک سپینځه کولډل لري د دغه د وسفه د اجمې کې دوا وتا کې ولري چې د ولار شي خو دا د امشران او طالبان او زبي د ازمش پیغام دی چې په دغه اجمې کې خو نو خلګ ما درې بدره کوي د خدای روي تاسو خبره لاره پوهه نو تاسو هم دا سیزلم دغه تر دغه خونو بلډوزر راکش کده شي.